درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جرمني د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمني د ائتلافي حکومت برخه دي په یو کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختېدو سره مخالفت شولی دی. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبې تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړیو لاستیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر نهمه 28 افغان پراغوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یوه افغان کډوال د چړې په گزارونو د یوه جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 40,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې د دغه هیواد په خپله خوښه وسی. د دغه هیواد شي اړخي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړې ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانې ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2016 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي څه باندې 3.5 لک سویډني کرونه چې څلور دیر زره امریکایي ډالر کیږي ورکړي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیز باران، تالندی او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر پورې وي. همدارس د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاورې دورې وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې به د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې 3 کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یوه حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر مریانا سپولاریک په یو بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حمله غندلې دي. هغه لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یوه ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر اولودی میرزلینسکی ویلي وو چې د سره صلیب پر موټرو د روسیې په حمله کې 3 کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هیواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خراب هوا په وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورشتونو په نتیجه کې په 3 ولایتونو کې 3 درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینه وارسا کې د دغه ښار ښاروال یه چرک سوتریک د بحران لډل سره غونډه وکړه، ځکه چې په اوجیر سین کې شاید او بو اندازه د سیلونو تر اندازې لوړ شي. دوه هغه جشتونه هم ځندول شي چې د ونې د پایله لپاره پلان شوی وو. د چک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې هم پرون پنجشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د نامعلومو وسلوالو د غور او دایکونډي ترمن سوار لستنه ملکیان وژلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرستیال وای د سوار لست لکه افغان جنو څوکۍ خالی دي. په خپل افغان جنیز د کون کې بیا وای
موږ د لیکانو غندې حق لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
په ایران کې پر افغان کډوالو یو لړ نوي بندیزونه لګول شوي. په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر خلک پر ټاپې نه لیکي د کار پیلېدو ته خوشاله دي.
اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکار دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی.
طالبانو د کابل په هوټلونو کې پر وارداتي میوو بندیز لګولې. ځینې سوداګر او خلک د دې پریکړې هرکلی کوي
چې د میوو سیزن او زموږ خپل میوې موجوده خارجي میوو ته ضرورت نه پیدا کیږي.
د پکتیا په ځاځي اریوب کې یو بهر میشتي افغان روغتون جوړ کړی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دایکونډي ولایت سیمه ایزو سرچینو ویلې د دایکونډي غور پر لاره د ناپیژاندو وستوالو په برید کې لشتر لږه څوارلس ملکیان وژل شوي دي. په دې برید کې چې پرون ماسپښین وشو یو شمېر نور ټپیان دي. د موضوع جزئیات واورئ.
په دایکونډي کې سیمه ایزې سرچینې وایي ناپیژاندو وستوالو د دایکونډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ورباندې وکړې. د دایکونډي ولایت د سنگو تخت بندر ولسوالۍ د قریودال کلی یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار ته پر لاره و چې د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي.
د دوی خپلوان او قومونه کربلا ته تللي وو او له هغه ځایه فیروزکو ته راستانه سوي وو. دا خلک د دوی لیدو ته روان وو. څلور کسان ورته کمی نیولی وو، پر دوی ډزې وکړې. څوار لستانه وژل سوي چې ټول ځوان هلکان دي او پنځه تنه نور ټپیان سوي دي.
د ده په وینا ټول قربانیان د قریودال کلي اوسیدونکي دي. په همدې حال کې د دایکونډي د ولایتي شورا پخوانی غړي هادي رحیمی زاده ازادي راډیو ته ویلي چې دا ډیره زړه بوجنونکې پیښه ده.
تر
دې دامه موږ ته د ځایي خلکو د راکړل سوو باوري راپورونو له مخې له بده مرغه څوارلس تنه شهیدان سوي او څلور نور ټپیان دي چې د دوو ټپیانو حالت نازک دی. له بده مرغه تر دې وړاندې هم دا ډول وحشتناکې پیښې سوي دي.
د پنشن می په ماشین د دې وسلوالې حمله مسؤلیت کومې ډلې یا شخص نه دی منلې. د دایکونډي سیمه ایزو طالبانو هم د دې راپور تر جوړېدو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلې. په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم پیښه تاییدوي، خو هغه وایي چې دغه ډزې د غور ولایت په مربوطاتو کې نه دي سوي. په افغانستان کې وخت نا وخت په هغو حملو کې چې شیعه وګړي په نښه کیږي د داعش د خراسان ولایت څنګه داخله ګڼل کیږي.
د وروستیو راپورونو له مخې داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مرستیال وایي دا مهال د افغانستان په درسي ټولګیو کې د یو میلیون او څلور لک نجونو څوکۍ تشې دي. هغه پرون پنجشنبه په یو ویډیوي پیغام کې چې د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې امریکا به د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانستلو لپاره له عدالت غوښتنې لاس وانخلي. طالبانو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی ډیپلومات وایي د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1.4 میلیونه نجونو څوکۍ تشې دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون د پنځمې پورت د سفارت پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هیواد یې د ټولو لپاره د یو روا حق په توګه د زده کړو ملاتړ کوي.
متحده ایالاتونه د ټولو افغان میندو او پلرونو ترڅنګ ولاړ دي چې د خپل اولادونو او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د زده کړې حیاتي اړتیا درکوي. موږ به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو له ملاتړ لاس وانخلو.
د څوارلس سوم لمریز کال په دوبی کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او عالي لیسې وتړلې او په څوارلس سوه لومړي لمریز کال کې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره له کورنیو او بهرنیو غوښتنو سره سره طالبانو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې هغه نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي وایي چې له زده کړو محرومیت پر دوی منفي اغیز کړی دی.
دیوانم مدینه ده د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د وږي اسمبلی پر 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال پرته له دې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړل سي پیل شو. چې یوازې هلکانو ته د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستوي. یونسکو د سپتمبر میاشتې د اتمې یا د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق بللی وو او زیاته کړې وه چې سواد له نورو بشري حقونو، لویو ازادیو او نړیوال تابعیت څخه د ګټې اخیستنې دروازې پرانیزي. سږکال یو بیا دا ورځ داسې مهال راغله چې په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي پرته له دې چې مخکې کومه خبرتیا ترلاسه کړي، سیم کارتونه او بانکي حسابونه د دغه هیواد د دولت لخوا تړل شوي دي. دوی زیاتوي چې له دې عمله یې ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخ دي. ځینې ادعا کوي چې سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو ترلاسه کړي وو. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه تړلي دي. یو شمېر افغان کډوال دا کوي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو اخیستي وو، خو بیا هم پرته له دې چې له مخکې کوم خبر ورکړل شي ورتړلې دي. یو له دوی څخه سیده ده چې وایي د ایران حکومت د دې اقدام له امله د ژوند ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ شوي دي.
زموږ د کورنۍ د څو غړو سیم کارتونه په دې پلمه تړل شوي چې څښتن یې له هېواده وتلی، په داسې حال کې چې موږ اوس هم په ایران کې یو. خو سیم کارتونه مو بند شوي دي، هم مو سیم کارتونه بند شوي او هم مو بانکي حسابونه.
اغلی سیده وایي د بانکي کارتونو په درلودو سره دوی کولی شول چې په بیلابیلو برخو کې تخفیف ترلاسه کړي، چې په خبره یې اوس له دې امتیاز نه دي برخمن. په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم مرته شکایت لري.
سیم کارت مې یوه میاشت فعال او بیا بند شو. د دې لپاره چې اړتیا وه دفتر ته مو مراجعه وکړه او مو ویل چې سیم کارت بند شوی. هغوی وویل دا زموږ په لاس کې نه دی، تاسو باید شبکې ته ولاړ شئ او د افغانانو سیم کارت د دولت لخوا تړل شوی. فقط همدومره یې وویل، نور یې څه ونه ویل.
په ایران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل.
ما پخپله ویل دل زما د ملګرو موبایلونو کار نه کوي، اوس هم زه ورسره په تماس نه یم. موبایلونو یې بندې دا چې سیم کارت نه لري، باید د خپل کار خښتن یا او بل د ایرانی پنوم کې سیم کارت واخلي چې بند نشي. ان هغه کسان چې په پاسپورت راغلي سیم کارتونو بند شوي.
د ستونزې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د هیواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. په لویو ښارونو کې د هغوی پر کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي دي او د ایسترو له ګواښ سره هم مخ دي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان د وږي په شلمه نیټه یو ایراني رسنۍ سره په مرکه کې وویل هغه 2 میلیون افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ د میاشتې تر پایه به وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په تیرو 3 کلونو کې د بیکاری، بې وزلۍ او امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر له دې زیات ښيي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د ټاپي پروژې د کار پر بیا پیلېدو خوشحالي څرګندوي او وایي له دې سره به افغانستان پرمختګ وکوي، بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا شي او د هیواد له اقتصادي، سیاسي او امنیتي ثبات سره به مرسته وکړي. د ټاپي د ګازو پایپلاین له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې غځیږي او له ترانزیت څخه افغانستان د کال 450 میلیون ډالر حق العبور ترلاسه کوي. همداراز ګونو کسانو ته د کار فرصتونه برابرې شي. تفصیل په دې راپور کې
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ویل کلونو انتظار وروسته د ټاپي په ملي او ګټوره پروژه کار پیل کول د هیواد د راتلونکي ته ډېر خوشاله کړی دی. په وینا دې سربا افغانستان د پرمختګ، آبادی او د نورو سره د سیل کېدو پر لور ګړندی ګامونه واخلي. سهیل او عبدالرحمن نور:
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکاره دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی. تقریبا د 1.5 فورې خلک به په دې کې مصروف وي. دا یوه فقر او د غربت د لمنځه وړلو لپاره یوه ښه وسیله به جوړېدلی شي. خپله د یو اقتصاد په پرمختګ کې دا یو غټ اقدام او غټ رول لوبولی شي. د صنعت په برخه کې دغه ډیر پرمختګ دی. په صنعت لپاره به دغه سون مواد برابروي.
د خوښۍ ځای دی چې په افغانستان کې د ټاپي ستره پروژه بیا پیل شوه، او د دې ترڅنګ دوه نورې پروژې چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو پراختیا او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو چارې هم دي. دا د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یو غوره او ښه ګام بولم. د دې پروژې څخه به هر کال تر 400 میلیون ډالر افغانستان ته د ترانزیت په توګه ورکول کېږي، او هغه افغانان چې د کار لپاره نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول په خطرناکو لارو ځي، هغوی ته به هم په داخل د افغانستان کې د کار زمینه برابره شي.
د کونړ اوسیدونکي او فرهنګي شخصیت ډاکټر نظام الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل د ټاپي او نورو پیل شوو پروژو سره به افغانستان په اقتصادي، سیاسي او امنیتي لحاظ ثبات پیدا کړي.
د سیمه د هیوادونو سره به سیاسي اړیکې غښتلي شي. د انرژي په برخه کې به پرتی ستونزې راکمې شي. سیاسي او اقتصادي ثبات کې به ډېر مرسته وکړي. د پانګونې لپاره به زمینه برابره شي او خلک به باوري کړي چې پانګونه وکړي، او په عمومي توګه به د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت مثبت اغېز وکړي. په عموم کې د افغانانو لپاره د دې پروژې پیل ډېر هیله بښونکی او د افغانانو دردونو د مداوا په توګه یادولی شو.
د یادو ولایتونو اوسیدونکي وایي کله به خوا د دغه پروژې سره افغانستان په اقتصادي لحاظ پرمختګ کوي، د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو نخلوونکي پل په حیث رول لوبوي، نو له بل پلوه به هغه ګاونډیان چې د افغانستان په ورانۍ او دلته په جګړو کې خپلې ګټې لیدلې، له دې وروسته به اړ وي چې هغه جنگي پالیسۍ بدلې کړي. گوهر رحمان ساپه:
د ټاپي پروژې سره کېدلی شي د افغانستان د همسایه کم هیوادونه چې دي دوی سره روابط لا هم ښه کېدلی شي. د خپلو ګټو په خاطر باندې هم کولی شي چې ګاونډیان یو څه خپل رویشونو کې تغییر راولي. د افغانستان په اوسني سیاست چې کوم پر مخ دوی وړي، خو هغه منفي سیاست وي، ښه سیاست نه وي د افغانستان په اړه باندې، خو ولې کېدلی شي د ټاپي سره سیاستونه هم تغییر ومومي. همسایگان به ضرور خپل ګټې ته ګوري، نو تمرکز به په ښه سیاست باندې کوي.
ټاپي ګازو پایپلاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان لارې هند ته لیږدول کیږي. د نورو ګټو سربیره به افغانستان په کال کې د دغه پایپلاین د ترانزیت څخه 450 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
له خبرونو ور اخوا د طالبانو حکومت د کابل په هوټلونو کې په هر راز بهرنیو میوو بندیز لګولی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویلي دا اقدام له افغاني محصولاتو د ډېرې استفادې او ملاتړ لپاره شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې په خپلو هوټلونو کې تازه افغاني میوې خلکو ته وړاندې کړي. یو شمېر بڼوال هم په دې پریکړه خوشي څرګندوي او وایي چې له دې سره به د دوی د میوو پلور زیات شي. تفصیل د عابد سپوږمۍ پراپور کې.
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري، په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی، د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال عصمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. عصمت الله انصار زیاتوي چې له سرغړوونکو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
د اسلامي امارات د رهبري پریکړه په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. همغه په اساس باندې موږ نن شپه راووتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې نو هوټلونه وکړه.
خو هوټل لرونکو وایي د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوښي، مڼې خوښي، خربوزه خوښي. نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بیخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ داسې کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوښي. نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي وغواړي. نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان خسته میوه د ټول افغانان خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې دننه او بهر خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپلو کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو له ویرې آن اړ کېږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او الوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی، خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
مونږ د دغه اعلامیې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډېر ګټور دی. وخت به زمونږ میوې په بازارونو کې ورستې کېدې، په لوړ قیمت به نه خرڅېدلې او کوم دهقانانو به چې خپلو د میوو لپاره څومره زیار ویستلی وو هغوی به ډېر ناهیلي وو. نو زمونږ هیله د خپلو هوټلونو نه او هغه څوک چې هوټلونه لري دا زمونږ هیله ده ورنه چې زمونږ دغه میوې په لوړ قیمت باندې واخلي تر څو زمونږ دهقانان زمونږ بزګر تشویق شي.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټلې دولتي دي او اکثر یې خصوصي دي، هغوی ته هم سپارښتنه دا ده چې د داخلي میوو نه استفاده وشي چې د میوو سیزنی او زمونږ خپل میوې موجوده خارجي میوو ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا به د معنی نه ده چې د خارجي میوو تجارت دې بند شي، نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دو مخکې د افغانستان میوې او سبزي په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بېلابېلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایي دهلیزونو له لارې انتقالېدل، خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایي صادرات ډېر کم شوي او د ځمکې له لارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډېره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي، خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوو په موسم کې په بېلابېلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. باد وړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوو او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له تورخم دروازې هاغاړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وې. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسېدلی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو بهر میشتي افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم 22 بسترې روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په 10 پرانیستل شو. مسؤولو چارواکو وویل په دې روغتون ټول ټال 1,000,000 ډالر لګښت شوی او هدف یې د مور او ماشوم د مړینې د اندازې ټیټول دي. افغانستان تر اوسه هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینو اندازه خورا لوړه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلي په سیمه کې د یو بهر میشت افغان د خوا د 1,000,000 امریکایي ډالرو په لګښت 22 بسترې زیږنتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیایي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوي، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وویل
سم دلاس اوس خو د مور او ماشوم دی دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشته او لابراتوار دی تر څنګ ورو ورو دی وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغ څنګه ورکی زیاتیږي.
د سیموال په وینا په ځاځیاریوب کې چې لدې مخکې ځانګړی زیږنتون نه و، نو د نیمګړو روغتیایي خدمتونو او نورو ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ و. د ځاځیاریوب اوسیدونکی نوید عزیز وایي
ځاځیا ولسوالۍ کې د مور او ماشوم زیږون د مرګ کچه ډیره لوړه وه او دا ورته ډیره شدید ضرورت وه. خوشبختانه چې دغه یو عصري روغتون جوړ شو. روغتون یقینا جوړ شو ډیر په اصلي عمرن وسایلو سره. دلته د طبابت په برخه کې باید عصري طبي وسایلو ته وشي پاملرنه وشي او وسایل ورکړل شي.
د پکتیا د ځاځیاریوب اوسیدونکي کړي یو خو د یاد روغتون جوړولو ته د مهم پرمختګ په نظر ګوري، ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل دې هم پکې وګمارل شي. د ځاځیاریوب یو بل اوسیدونکي محمد قاسم سالک وویل
بالخصوص د صحت وزارت په کارمندانو مسؤلینو باندې د اریوب لسونه غږ کوو چې زمونږ کلینیکونو کې چې د څومره اسبابو د صحت په بخش کې ضرورت ته که هغه ډاکتران دي او بالخصوص که ډاکتران دي زیږندون دپاره د میندو او د ماشومانو دپاره سهولتونه موجود شي.
که څه هم په اوس وخت کې به د حبیب الرحمن روغتون او زیږنتون د فعالیتونو ډېر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونو ته وي، خو ځایي خلک په نورو برخو کې هم روغتیایي خدمتونه غواړي. یو تنځایي اوسیدونکی حاجي مدیر خان وایي
500 کلونه پورته مر خلک هغه که زنانه دي هغه که مردانه دي نغو کې دغه د فشار د شکر ستونزه بیا اندازه ډېره د زړه تکلیف ورته ډېر لګېږي، بلکې ځوانانو ته سپینګیرو ته زنانو ته د ساره دی او د اصابو تکلیفونه خلکو ته پیدا شوي دي، ویلې غربت ستونزې دي جګرخونه دي.
د پکتیا په ځاځیاریوب کې داسې مهال یو خصوصي روغتون فعالیت پیلوي چې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه په نړۍ کې تر ټولو لوړه بللې ده. د اوچا په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په هر 100,000 زیږونونو کې 6.98 د مړینې پیښې رامنځته کیږي، خو د عام روغتیا وزارت بیا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې اندازه له یادو ارقامو ټیټه بولي.
تاسو ل پیغامونو
د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و، نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او جاني زیانونه واړول. سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. موږ سره حکومت د ویلی و چې موږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه جوړو، تر اوسه پورې موږ سرپناه مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستان شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ چې داسې هېڅ پرمختګ هېڅ کار نه دی ورته شوی او ډېرې مځکې برانونو د خوب اوبه وړې دي.